سيتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
السلام علیکم ورځ مو په خیر دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغلست نن شنبه ده د 1400 لومړي هجری لمریز کال د غوي 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینه کابل او د هیواد د لس ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره چې پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاس کې وایو.
د منځني ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یوه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي عملو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیوالې سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 1.5 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي او وایي پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 1.5 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقونو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته یې وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوایي د مالي ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره یې حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیالې جینا پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده څو وشي کولی چې په ازاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلی ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډېر کابل په نښه شوی چېرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډېر او فعال دي.
پر هغې تروریستي حملې نن پوره څلور کاله واوښتل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول.
ازادي راډیو له نن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل دیرشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مسله دی روز اور بیا یادم است که روز دوشنبه بود که
د بارون غنه می هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش درک سیمه کې زوره ور 14 وسوه. زموږ یو ساتونکو ور خطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لمو سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړي، خو وسی تماس پرې سوي دی. روسته و ویل سول چې عباد الله هننزی او محرم درانی هم حالته و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پورې نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان
طریقه
پولیس
وژل شوی
پوهنه
اوسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ورنه ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یوه جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلی ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکاپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکاپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنګټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلکو له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېریو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خو چې شاید تاسو مخابره چوپې کې وشو چې د غربت له امله خلک ځانونه وژل نو تر ټولو بهتري و هم دغه چې د هیواد ولاسته وي.
بلوري ته غوکوندو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې د کوندې یتیمان ته پوتې دي هیڅ غواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نور نه ټول مسجد دی وړه وړه شپې ګوو کول نه پټ نهسته هیڅ دارن بری دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. دا خو ځنه وکه چې د غریبونو یتیمان سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاری پوتې بیسه څوک نه لرم بل سلامې نهشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دې کوند یا ته پوتې
یا د مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
مرسته داسې خاص نه ده شوې. مرسته وکړه مونږ په کور کې چلو چېبل سره غوښنار سره د سپارس کوی د زی نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ د بیوزه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مو یو دا ټول غریب ده دا چې کوم خوادي مونږ سره دا مرسته کړې ویغه خوان نه مونږ دا مننه ده
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د اسرایلو پوځ وایي یو اسرایلی ساتونکی بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه وروسته له هغه شوې چې په الاقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډب پیښ شو. اسرایلي پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلی. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلي ساتونکي د ایریل خارګوټي ته د ننوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شیویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتېد. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به یې ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 8 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصا په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصا جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یادوي. الاقصا جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمینه کړ، هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شه بده ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې ناوخته لیکل شوی چې یاد تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 246 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونې پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 15,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابره شي. فیروزی خارګوټي د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لسګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله دي نوي چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واته افغاني 22 پوله، یو یورو 95 افغاني و بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغاني شپږ شپږ پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني و دېرش پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغاني.
خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل، له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمیر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمیره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمیرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شوایي، پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شوه چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پر استولو انزورونو کې ښکاری چې د یوې 50 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل شوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مور یې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمیره یې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلور ساعته لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ویلي و چې خپل ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومانو یې د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راولبی شي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یو شونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه شونځي ډېر لسخونی، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې شونځي شونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د دې شونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ سو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سر راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی و سابقه حکومت چې واغه نسکور شو وروستۍ خبره پاتې شوه مجبور چې خپل اقدام ونکړو. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشت حساب دی در اقتصادی پسفر حساب دی مجبور شوی خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا پا خپل امت بانده.
در کلیوالو پا مرسته در جوریدون که شونزی للمری تولگی سخنی ولی تر نهم تولگی پریده چی در زدکون کشمی ریشاو خواه زرو ترسیجی. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مکتب جوړ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 460 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 30 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 40 د یونیسف له لوري چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
30 کلن محمد زبیر د سدآباد په ښارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته په پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی. خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي. وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی. تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطان جامې اخیستی دي او برق تللی دی اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمت دی چې هغه زموږ د مصارف موږ نشو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د سدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي بې برخه بې برېښنا ناستي. دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني. خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ لې هغه یو مشین فعال دی دوی مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې وروستیو شیبو کې به واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده ته پر منصوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منصوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منصوب پیغام په یوه برخه کې ویل سوي نړۍ د یوه کلي حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوې چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو. د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعهګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
12:30 شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو دا شی به پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو، د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین ریلارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د ارقامو رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب وایي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د 10 ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وردتی برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطینی برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیټ پرس خبری اژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون وخت وشو او برید کوونکي تهدیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوره غلی مګلاس کسان 15 کسان اکسری ته مریفي کړی دي. په اکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی ورسګر کړی.
په بل لاپور کې به واوري چې د هرات د صنایعو اتاق وایي چې د وقایې لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کم وي.
د شازیې په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پا کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مامو جانه، خدای دې خیر کړي، څه در پېښه ده؟ ناروغه
تاسو نه پوهېږئ چې څه را پېښه ده؟ ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم او حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو 8 میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشه موادو کاچاک درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ور کاچاک کېدل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاق کول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړیو درې میاشتو په اړه و چې د نشه موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه موادو له 253 قاچاقونکو څخه 1400 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشه موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشه موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داس ورځ راغلی موږ لس کسان پنځه لس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي. اوس خو داسې دي چې هر ځای قاچاق کړلی نه شي. اوس لکه مثلا دبي ته هلته یې ویزې مثلا اقامه لري، هغه نه شي کولی چې په هغه ورباندې خراب یې کړه. قاچاق خو چې کوه خلک یې موقت ویزې په حساب باندې کړه.
قاچاقونکو په وروستیو دولسو کلونو کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیات په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولان موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسې دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خوا به قاچاقونکو په خپلو خېټو سفري بکسونو او کالیو کې نشه یي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشه یي مواد هند، دبي، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکارۍ د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلي دي. د هرات د صنایعو او قانونو اطاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. پینزش پیت کلان عبدالقادر چه لدری و لسیز و رحیس نشه کوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی و زایده هرات پزندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چه خجاله جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمن و یودو نکری اول مسیان لری. خودن یوازی دا چې د خپل زمانو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تریوی اندازې نشپریخي او اوس خوښ دی.
درینیم سرور میاشتی که گیچه پسندان که ما اوناشم پریخی ده تخدای پمرستن نور محتاد نه موجود شویم اس میزان پیجندل او ډیر خوشاله یم مخبل کورانه ته ورزم او انشاءالله چی بیا د عمل نه تکرارو
خوشحالم
خود 55 کلن فریدون پسې نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دی فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی
زما سره مرسته وسي ډیر خوشحاله کیږم زه بېوزله یم او ډیر ځورېدلی یم داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي
تر اته میاشتې ډیر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات فرا نیمروز او نورو ولایتونو څخه 2000 معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي خو ځینې ډاکتران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري د هرات د امنی قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد وي په دې بعضی وختونه بس خاص شر نه وي په توجز لکه دوی چې خواهشان شنېدي په خواهش سره خو خامخا بیا موږ خپل کوشش انشاءالله کوو
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمیدالله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشئی پریښي وي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته داسې ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو منجه ده چې داسې ځان جلب کړي
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي دوی ټولو د عبدالقادر غوندې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلی شئ ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغیو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي د خبرو کولو جرأت نه لري له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولی دا چې د دې رواني ناروغیو لاملونه څه دي پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګواښي وي هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي نشي کولی چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي او بل دا کیدای شي چې په مکتب و مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه راټیټه شي ضعیفه اوسي او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن اوسي عقدهیي اوسي ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی نو دوی آینده کې عقدهیي او خشن برخوردونه کیدای شي وکړي
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، یا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په خپلو ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دوی د پس رفت او د ده د ودې مخنیوی کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې م ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسي تر یو څه یې اغېز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، هغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پی ډیرې وي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور او پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغیو باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي هغه ماشومان ګوښه وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کیدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دوی سره مقابله وکړي. بالاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولی شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا احتیاط په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، د دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دو ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال له خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکوي هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي موږ توصیه داده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل داده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي، او بل داده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د احتیاط نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي. نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوي ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
د نشي خو اول زما خاوان کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډرنه مغه خاوان مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دوه ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوان، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د اعصابونه نه ځي، په اعصابم فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. جنجال لری بس زړه دې تنګي، دا په دې حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې بي، نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې بني. ام دغه عمل راته ورسېږي، ام دغه ټول هر شی دی، ام دا ټول بهترین زندگی ام دا عمل دی. د کور سامان مخارج کړی دی، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پام دی خراب کړل. ام دا اوس کور کې چی نه لرو. ام دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي. گانا مڑا میں ہم اول کچھ پامال داغوش خرچہ کلم دا چی ہم دغه عمل کی داغوش خسر خیل ما خاون میں ټول د کور ویستو. اوس نو زیل رو نه دغل رو پام غسه په میدان کې پاتیو.
آیا په هدلس پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروی لګول سړی معتادوی او سزیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوزیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دی نه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مور کو، دا طبابتي استعمال دی. کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د وخت محل لپاره استعمال دی، د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کې نه چونل ته احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي، په هغه برخه باندې دا نهي کوونکی تاثیر لري. یعنی هغه نهي کوي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروت یو دی خو ته تنفس کوي، زړه دې ضربان کوي ته و دی، دغه برخه نهي کوي. بل اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کېدای شي دغه اپوی د اخیستي د پنتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت دی. بل ورځ افسردګي، خپګان او بل اخره سایکوز زلوانتو.
آیا په هدلاس؟
دا زادی رادیو درن اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼي ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نازوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسیده، نور به مې نه غم او نه خادی ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، رازه چه زو تا خپل نشاو کو.
یار نظیر جانه گل خبره ده اکره، زم خمار خماریم، هم دوست به پزره که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وارده مخه که تو درگه زب دا زروره قونیچه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگه تک سپین چرز دی؟
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلې دي
نو تاسو خو په خوا چرس وهل دا بیا څه شی دي
دا د نشو پاچا د پاچا
سمه خبره وکړه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي
تاسو لیونین شوئ چې پوډر څه کوئ
ولې پوډر په چا څه کوي
ولې تاسو هره ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لښتیو کې پراته وي
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده دا پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخته پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوه که چې په خدای خمار خمار یم د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي
درواخله
تازه خدا سے خوشحال یاس لگا پاچی چی موقع چلی وی
دا دغا سے خوشحال نشد چی ټول دنیا غمون اپ دی پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگی بده سپکیشی بس نوری چکوی لکا پا آواکی چی والو تی
دا سی نوی چی تاسی آسمانونو تا خطیلی هست او زمو پزمکی وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسی تا دی دا پاچه یا پا آسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشه چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پوڑه را سرا و ها په دې ورځ خو هلاکه پوډر شي موږ نه وایو چې ته تل موږ سره پوډر ووهه یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي بس
مامو جانه سالیم زامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دې ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره
سمه ده نن به یې زام در سره ووهم وبه ګورو چې تاسې څنګه الوځئ وای مرشم وای
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان مې درد کوي تبه مې ده ناز ناز تلرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل کولو هم محتاط کوي
نوریې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي سمه ده مورې دا دې ورځم ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې نورې په دروازه کې څوک وو ته بابا چې پرون انډیوالان دي
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دې ځمه
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پویږئ چې څه را پیخه ده ډېر دوه مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لرئ
ولې خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې به مونږ تومز کوې
بس نورې خبرې مه کوئ زپا هر چه پوشوام نور زمونگ استاس اندیوالی پا هم دیزه ختم شوا تاس اندیوالان نیست سم شیطانانی از شیطانان نور زمونگ استاس مده و جوانده بنده زیو رکشید مخمه و رکی گئی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.